مشال اړه ده په خبرونه کې زه ګل ایاز او پلوشه درته هر کلی وای دا خبري سات ته په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شنل تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو له هر سمخ کې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان فوج وایند وای د استخباراتو ناکامۍ خبرې ناسمې دي. په جندوله کې د اف سی پر مرکز ځانمرګي برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. او د فنلند یو عدالت یو روسي وګړي ته په اوکراین کې د جنگي جرګونو په تو د ټول عمري بند سزا ورکړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج د امریکو مشر لیفټننت جنرال احمد شریف چودري ویلي چې په جعفر اکسپرس له برید وروسته هندي رسنیو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جالي ویډیوګانو لارې تبلیغاتو ته دوام ورکړ او نړۍ ته د ترهګرو تبلیغاتي ویډیوګانې وښودلې. په بلوچستان کې په جعفر اکسپرس د برید په اړه د پاکستان د فوج وایند لیفټننت جنرال احمد شریف او اعلی وزیر سرفراز بکتی په ګډه د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې مطبوعاتي غونډې ته ویل چې ترهګرو د عملیات په منظم ډول ترسره کړل. د دې په خبره د جعفر اکسپرس پیښه یو ډیر ستونزمن سیمه کې وشوه. ګڼ شمېر ترهګرو د اورګاډي څخه مخکې د اف سي پر پوسټه برید وکړل چې چې د اف سي درې سرتیري وژل شول. په دې وخت د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی ویل دا خبره ناسمه ده چې استخباراتو ناکامۍ له وجې دا پیښه رامنځته شوه. مونږ د جنگ په ساحه کې یو. مونږ د افغانستان او ایران سره په زرګونه کیلومتره شریکه پوله لرو او زیاتره سیمو کې د سوړي هم دي. پر پوله ازغن تار هم ډېر په اسانۍ سره لرې کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فوج وای دبلیو سن په بولان کې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشی کړل او درې دیش مشکوک وسله والی وجلې دي. خو بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د مارچ په 13مه غرمه مهال په بیان کې د فوج دعوه ناسمه بللې وه او ویلې دي چې په سیمه کې له سرتیرو سره نښتې اوس هم دوام لري او دا چې یرغمل شوي کسان یې اوس هم د دوی په ولقه کې دي. د پاکستان فوج وای د ټانک زلې په جندوله کې د اف سي ځواک پر قلعه په وسلوال برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي. د فوج د امریکو ادارې آی ایس پی آر پرون تر پیښې څه ساعت وروسته په بیان کې ویل چې وسلوالو لومړی په قلعه ځانمرګي برید وکړ او بیا ورباندې ډزې وکړې. ځایي خلکو مشال لوتی ویل چې د فوج او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه ولسي وګړي هم ژوبل شوي دي. د پاکستان فوجي او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خپرولو په شرط مشال لوتی ویل چې امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې لږ مسکوکا وسلوال وژلي دي. مشال لري په خپلواک توګه د فوج داوا نشي تاییدولی. د جنرالي پر اف سي خلا د حملې ذمہواري لا چان نه منلي. پرستی ونی کی وسوالو په خیبر پختونخوا بلوچستان کې لوی حمله کړې دي. د کوز جنوبي وزیرستان د اعظم برسک په یو جمعات کې په بمی چاودنه کې لک تر لګه سلور کسان ژوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر آصف بهادر رسنیو ته ویلي چاودنه نن په عبدالعزیز نومي جمعات کې وار له مخې د ځای شویو چاودونکو موادو په وسیله وشوه. نوموړي زیاته کړه چې په چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فی ضلع امیر مولانا عبدالله ندیم هم ژوبل شوی دي. د هغه په وینا د مولانا ندیم روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان د فوج او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرول په شرط مشال دوی داسې ښکاري د برید هدف مولانا ندیم و. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. د خبر پختونخوا د کارک په سړی خوا سیمه کې د مالګي کان نړیدو په پیښه کې دوه مزدوران وژل شوي دي. د مرستندویه او ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان بلال فیزي مشال ته په لیکدولي بیان کې ویلي چې دا پیښه نن پېشمنی مهال شوي چې پکې یو درې دېرش کلن او بل اته ویشت کلن کان کیندونکي وژل شوي. د هغه په وینا وژل شوي دواړه کسان د کارک د میر کلام کلا سیمه اوسیدونکي ول. فیزي دا په ډاګه نکړه چې د درنګ نړیدو وجوهات سو. البته د بولو شو مزدورانو مړی د کارک روختون ته لیږدول شوی دی. نن پر دوشتمه ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې پرته ده. د لارې تړل کېدو له کبله یو خوا په زرګونه مال لیدونکي تجارتي لارې دواړو غاړو ته ولاړې پاتې دي. نو بل خوا د کابل او پېښور ترمنځ د مسافرو تګ راتګ هم ټکنې کړې دي. ځینې افغانان د تورخم پر ځای د چمن پر اوږده لاره پېښور ته خپل عاجل ناروغان رسوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری پر 1 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د تعمیراتو په جوړولو لانجی روسو د ترخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. د لارې خلاصون لپاره دواړو هیوادونو چارواکو هم دا ډول د دواړو لورو د جرګو ناستې هم کړې دي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. اور اس خبر د فنلند یو ځلی عدالت یو روسی وګړي د اوکراین په ختیس کې د جنگي جرګونو په تور محکوم کړي او هغه ته د ټول عمرې د بند سزا ورکړي ده. د فنلند د لوی سارنوال دفتر سخت دریزه روسی ملتپال یان پتروفسکی چې د ویساف توردان په نوم هم پیژندل کیږي، په اوکراین کې په 2014 او 2015 کلونو کې په جنگي جرمونو کولو تورن کړی دی. نوموړی د 200 اوکراینیو سرتیرو په وژل کېدو او د 100 له ژوبلېدو سره تړلې بل شوی دی. توردان چې د روسي سبوتاش ډلې پخوانی قومندانو د اوکراین د ختیس په دونیس او لوهانکس سیمو کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنگیده. د عدالت د اسنادو له مخې هغه د جنگي قوانینو د سرغړونو او له ژوبلو او وژل شوو دښمنانو سرتیرو سره په ظالمانه چلند تورن بلل شوی دی. دا د مشالو ری خبرونه. خبرونه بل مشالو ری واوریدل او کوس را سره رواني غړي تر پای پات شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان جعفر اکسپرس په اړه د استخباراتو د ناکامۍ خبرې ناسمې دي. په پارلمان کې حکومتي او مخالفو ګوندونو غړو په روانو نامنیو تاوده بحثونه کړي دي. شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
زمونږ قانوني صدا سے پالیسی ماته مخې ته نه خاري. تاسو په دومره مهمه مسله باندې نه د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه، نه د پارلمان په ګډه وشوه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار لا هم تړلې پرته ده. د چیلوجې ډرایوران له ستونزو سره مخامخ دي.
دلته هم شپه یو نیم زره پی کلدار خلاص کړلې دی. یو ټاپ انور خرچم هم په ځان ده. رجمات خو خپل تیارونه چرشم رول تیار خراب ته ملالي واکا بل شی.
سند سملی د هغه منصوبې پر ضد قرارداد په ګډه منظور کړی چې د دریا سند نیرونه تړل کیږي او په جنوبی پنجاب ته به اوبه رسول کیږي. په پیښور کارپو وای د خیبر پختونخوا پروژې هم لکلون رئیسی د ځن ښکار دي.
جوړیږي وفاق چې دغه کې هم دلچسپي نه اخلي. ډیر شو کارونه زیات شو چې هغه لپاره بجټ کې څه رقم مختص کی خو بیا په هغه باندې هم څه کاروبار نه کیږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال رادیو سره وسی. مشال لته تاسو غوږی خبری ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې ماوردل د پاکستان د فوج د اماړي کو مشال لیفټنټ جنرال احمد شریف چودري نن په اسلام آباد کې خبری غونډې تویلي چې په جعفر اکسپرس لبري درستو هندي رسنیو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جالي ویډیوګانو لاري تبلیغاتو ته دوام ورکړ او نړۍ ته د ترهګرو تبلیغاتي ویډیوګانې وښولې. نوموړي په دې لړ کې د استخباراتو د ناکامۍ خبرې هم رد کړې. په دې موخه اعلی وزیر سرفراز بوکتی هم موجود وو او وینا وکړله. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال طاهر خان صاحب لږه شیبه مخکې د مشال ریډیو خبریال مجید بابر سره شریک کړی. دا چې وو
دا خبر ستاسو درسته. البته چې دغه لکه د فوج ویان خو خبری ناست کی د سر د بلوچستان اعلی وزیر هم ناست دی، لیکن دغه پیښه پاړه باندې اول خو خاموشي وا تر ډیر وخت پورې او بیا روست اول په د زریو یا د سرچینو په حواله باندې به خبرونه شریکې در سره لدی چې کوم بلوچ دلې دا کار کړي او مسولیت او ذمہواری اخستی وا هغه به هم نمبر کول. نو دا اول ځل دی چې اوس د پاکستان د فوج د اماړیکو یا د ایس پی آر مشر هغه لګیا د معلومات ورکي. نو دا خبر ستاسو درسته چې اصل کې چې کوم دستي بلوچستان په اړه سالته پرمختګ وي سپیخ وي بیا پکې چې د فوج او دغه رنګ دغه ډلو یو رول وینو په هغه باندې اکثر سیاسي حکومتونه او داخله وزارت یا صوبائی حکومت چې کوم صوبه کې ویږي خاموش پاتې کیږي. نو ممکن نه چې تاغه پکم یو علت خو بهر هم په خوا او څومره زر چې معلومات شریکول پکارو اغه رنگ نه دي شوی پدې کې.
آیا تاسو ګڼئ چې ولس یا رسنۍ یا نړیوال هغه کسان چې د پاکستان په ولس خپکیږي یا میډیاي ادارو سره تعلق لري نو د هغوی د باور کچه به د دومره وخت پس پدې معلوماتو څومره وي؟
ګوره پاکستان کې یو خبر اول دا کوم چې میډیا اوس کنټرول دا سره دی چې میډیا سره رسنۍ او سره خبريالان سره چې کوم غزه کې موجود وي اغي سره معلومات وي اکثر کوي معلومات وي اغي سره چې څوک مسولیت اخلي حمله کوي دا اغي بیانونه وي لیکن دا کنټرول لاملا او د ویرې لاملا په آزاد توګه باندې خلک ریپورټینګ نشي کولی خبرونه شریکول نشي نو د اعتماد کچا په ټلویزیونی چینلونو تاسو یقینو کې چې دا خبری کانفرنس روان دی او مخکې به چې څه مهمه پېښه وه او مونږ به هغه ژوندۍ بڼه باندې یا په یوټیوب باندې یا په نورو شیانو باندې داسې د لویو پېښو هغه اخیستنو ډېرو خلکو به هغه کتل. اوس چې تاسو که مونږ پاکستان کې وګورو نو په ټلویزیونی چینلونو چې کله د دې یوټیوب باندې مونږ وګورو ډېر کم خلک اوس په باوجود د دې اهمو نو د اعتماد کچا بالکل کمه شوې ده. ډېر خلک اوس رجوع کوي ټولنیزو رسنیو ته سوشل میډیا ته چې پاغې باندې او د پاکستان کو تاسو خبره چې دا د یو کال نه زیات وختو شو چې په ټویټر باندې چې هغه د معلوماتو یو ډېره لویه ذریعه ده او سرچینه ده پاغې باندې اوس پورې بندیز دی.
آیا دې کوم څه نوي معلومات ورکوي یا کوم د سټریټجی اظهار کوي یا د دې ټولې پیښې په اړه باندې د حکومتي ادارو د قانون نافذونکو ادارو امنیتي ادارو آیا کوم فلیور بیانوي؟ ځکه چې دا یو غټ ریلوی ګاډی او غره روانو څلور نیم سوه کسانو پکې ښځې ماشومانو پکې او ښه پته ده چې بلوچستان یو نام نسیمه ده د دې د ریلوی خپل پولیس هم وي ذکر نشته د ریلوی خپل پولیس په هر ډبه کې او هر ډبې سره موجودي اغي سره وسلیم وي اغي سو کده دغه دغه په حال باندې نو داسې کوم معلومات مونږ ترازی؟
دا مهم سوال دی. تر دې وخت نه او اول د بلوچستان اعلی وزیر خبرې وکړې او اوس بیا د فوج ویان لګیاي ترجمان لګیاي تر اوسه پورې نوې خبره نشته. یو دویم دیتا د فوج ویان وی چې دا د پاکستان په تاریخ کې په ځنې چې کم کامیاب یا بریالي عملیات یا پریشنونه په ماضي کې شوې دي دا په هغه کې یو دی او بیا یې فقط دغه بیان کې چې څنګه دا اورګاډي روانو او څنګه دی بیا خلک دی وسلوالو ځان سره دننه کې نور ښځې او ماشومان نو تر اوسه پورې خودي صرف کامیابی بیانې
د دې زیموار یا ولس ته د وینا حق آیا د ریلوی د وزارتو د صوبایي وزیر داخله او یا د دغه ریلوی چې د دغه ریلګاډي په وخت کې کوم اپریشنل افسر په ډیوټي داغو دغه ټول کردارونه او دغه ادارې شاته دي یو اداره مونږ ته مخې ته ده مونږ دینه څه معنی واخلو؟
ګوره دا خو ډېره بدقسمتي ده. د اعلی وزیر چې کوم اول خبرې وکړې فقط دوه یا درې منټه خبرې وکړې او په هغې کې مغه د امنیتي ځواکونو د پولیس د هغوی مننه وکړه په دغه عملیاتو باندې او بیا دویمه خبره هغه فقط دومره وکړه چې دا څوک دا کارونه کوي هغه بلوچستان بلوچیت هم نه دی هغه د بشري حقوقو خبر هم نه ده نو بیا د فوج میاشت شو.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال لوی ته تاسې غوږی په کمی اسمبلی کې د زیادت پر حکومتي او مخالفو ګوندونو غړو په هیواد کې په روانو نامنیو تاوده بحثونه وکړه. تحریک انصاف اغلی شیر افضل مروت پارلمان ته ویل حکومت د ترهګرۍ ضد جنگ کې ناکامه شوی دی او باید د فوج مشران پارلمان ته راوبل شي او ترې پوښتنې وشي. په سنټ کې هم د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق ویلي چې بلوچستان کې د امنیت وضع ډېره خرابه ده او دا د حکومت او ادارو ناکامي ښیي. خو بیا د دفاع وزیر خواجه آصف وايي کوټه کې د جعفر اکسپرس پیښې پر ضد د عملیات د ترهګرۍ ضد جنگ کې یو لویه بریا ده. نو تفصیل په خبره شبیر مجان راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی لخوا د سورلو ریلګاډي محاصره کولو پیښې باندې په پارلیمان کې توده بحثونه دوامدار دي. دا زیارت پر ورځ د قومي اسمبلی غړي شیرفضل مروت په استخباراتي او امنیتي ادارو او په مرکزی حکومت د ترګرۍ ضد جنگ کې د ناکامۍ تورونه ولګول او د دوی په پالیسیو سخت ټکونه وکړل. دوی ویل چې باید یاد ادارې خپل کار په صحیح ډول وکړي کنه دا ډول پیښې به بیا هم راتلونکي کې کیږي او وايي داسې پیښې ورستو په پارلیمان کې تش قراردادونه باندې هیڅ نه کیږي.
هر وخت کې را دادې ہی پیش کرتے رہیں گے, مذمت ہی کرتے رہیں گے. آنے والے واقعات کے لیے کیا ہم نے اس میں ایک فکر نہیں ایڈ کر سکتے کہ جو فورسز ہیں دے شیل ری
ہر وقت بدا قرار تھا دونوں اڑان دیکھو اور مذمت بکو راتلون کی کہتے دا سے پی خود مخنوی دا پارا آیا مونگا یو جملن شزیا تھا بولے چکم امنیتی قوتوں نے دوی براتلون کی دا سے بدو پی خود تھا اڑان دینا چمتو برابر ہوئی دکا چدا پا بیا ہم کیگی دلتا حکومتی مشنری دا گیدری دا چکلا تازو پل فرائز پا صحیح توکا او چمتواری او احلیت نا ادا کوئی نو در ریاست او عوام بدا تماشا او دا تبایی بیا ہم کیگی مون خو استخباراتی اداری سیاست دانانو پسی لگا ولی دی دا بڑی رخوا کنن یو سنجیده حسا شوی او دا پاوز طول مشران مدل تراغوختی و دا دو میشت دا پارا خو تاسو پارل سی جوڑا وی کل رد الفساد کله ضربی اعظم دی آپریشنونو موږ ته څه نتیجه راکړې دي ناکامه دي ناکامه دي د ترهګرۍ پر ضد زموږ جنگ هیڅ کامیابی نشته دی
دا ډول په سینټ کې هم د عوامي نیشنل ګوند سینیټر عمر فاروق ویل بلوچستان کې حالات د اوس نه د اویا کال راسه خراب دي د سیاست دانانو په وس کې حل ته هیڅ نه وي باید د دې ذمہوارونه پختنه وکړي شي
هم نه پچھلے پندرہ بیس سالوں سے وہاں پہ ایف سی کو بٹھایا ہوا ہے تو ہم کم سے کم آئی جی ایف سی کو بلائیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کس چیز کے وہاں بیٹھے ہو
مونگ حلتا تیرو پنزلو سو شلو کلونو رائے سے ایف سی کے نولے دا نو کم از کم چھے آئی جی ایف سی رو گاڑو چھے تاسو حلتا ستا ناستے حلتا دارونا پختنا پکار دا چھے کور کمانڈر سے تاسو راشے مونگ لتفصیل راکھلے چھے دا بلوچستان والے تاسو لاسا وزی بلوچان خو پاکستان تسلیم کرده ہو اگوی خود پاکستان برخه جوړ شو نن غوی ولې په غرونو کې ناستی او د پاکستان مخالفت کوي د دې ذمہوار تن چې ترسو تاسو نه روباسي د چاله وجه چې دا خلک په غرونو کې ناستی او دا څه شوی دی ترغه بلوچستان سره چې پاکستان هم نشي ټیکې دی
نوڑ جاتوی حل ته سیاسی حکومتونه په خوارا سے بے واک دی ولی پدے بابلا د پاکستان د دفاع وزیر خواجہ آصف په قومی اسمبلی کې په جواب کې په مخالف ګوندونو سخت ټکونه وکړل چې ګنی دوی د پوسټ کردار نستایي او وايي د جعفر ایکسپریس پیخه ډیره په ښه طریقه امنیتی ځواکونو سر ته رسولې ده او د ترهګرۍ په څنګ غټه بریا وبللې ده
دہشتگردی کے خلاف ہماری جو جنگ ہے اس میں یہ ایک بڑا مائل سٹون ہے جس کے اوپر
دا ترہگرے پزد زموچے کم جنگ دے پہاوی کے دایو غٹا لاستروڑنا دا چپا کم ٹول قام ویڑ کولی شی چمونگ دے جنگ کے کہ دغشان پکلک ویرادو سرا ٹول قام پل پوز سرا ولاڑیو او کچھرے مونگ دایو ڈل پہیس نیو نمونگ با پرمختگ نشو کولی خواجہ آصف پٹول سیاسی گندن واگ وکڑو چرتر اگر پدے مہم موضوع ٹول یو موٹی شی دا مخالف اڈل تورنا او بیا حکومت سپیناوی نو شرون کی پدے بابلا سنظر لری پاکستان کے واشنگٹن پوسٹ رسپان سارا کارکون کے خبریال اور شرون کی حق نواز پدے بابلا وائی
پاکستان کے پی خوشی نو دا پی خینا پس پس غندن شروع شی او بیا خاموشی شی صدا سے اغا مستقل یو حل یا تگلا رما تنخکاری دا بلوچستان دا پی خچے کم رامنستا شو دا غینا پس منگورو یہ خلق لگیا دی خبر کی خوب پدے باندے ترو سا پورے خاموشی دا چھے تبدے ناکامے دے مدار سوکتی تگلار سدا دا بلوچستان چھے کم مسئلہ دا دا حقی مسئلے وجوہات سری دا حقی حلار سدا دا خیبر پختنخوا کے کا تحریک طالبانو دا طرف نا کم استون زدا دا حقی حلار سدا او یا دا دی مخنیوے بسنگ کی گی دا منگا قامی صدا سے پالیسی ماتا مخیتا نخ کاری ترو سا پورے دمرا مهمہ مسئلہ باندے نا دا رولو سیاسی گندون یو غنڈا وشوا نا دا پارلیمان پا گڑا باندے غونڈا وشوا
پدے بابلے دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پاکوٹا کے یو اعلی پائے غونڈے تا دا مارچ پا دیالا سمویلی چے ہوا ترہا وقت پورے پر مختق نشی کولی تر سوچ دا بلوچستان او خیبر پختنخوا سخات رگرے گواخ لمنزا نوی وڑلے شوی او دیاد اورگاڑی دا تختونی پسیر دا ترہگری جو پیخو دا مخنیو لپارا پا گڑا کار کولو غختنے ہم اکڑا دوی زیاد اکڑا چے پاکستان ترہگی پر مختق نشی کولی تر سوچ دا بلوچستان پر مختق دا حیواد نور سبو سرا یو برابر نکلی شی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نڑیوالو خبرونو سرچینا
مشال لیتا تاسی غوگی د پاکستان فوج وای پرون د ټانک په جنډوله سیمه کې د اف سی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د فوج په وینا لومړی وسلوالو پر امنیتي غلا ځانمرګي برید وکړ او بیا یې ډزې پیل کړې چې پکې د اف سی یو سرتیری وژل شو او دوه نور ژوبل دي. ځای خلک وای د ډزو د تبادلې پر مهال دوه ولسی کسان هم ژوبل شوي دي. کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده قبول کړې. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
فوزی او استخباراتی چارواکو په وینا د ټانک ضلع جنډوله سیمه کې د اف سی پر کلا ځانمرګې برید او وروسته ځوابي کاروایی کې لس وسلوال وژل شوي، یو اف سی سرتیری هم وژل شوی، دوه ژوبل شوي دي. ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې دوه ځایي کسان هم ژوبل شوي چې روغتیایي وضعیې د خطرې نه بهر دی. د پاکستان فوز اماړي کو څنګه هم رسنیو تاسو ته ولې بیان کې ویلي چې د مارچ په 14مه جنډوله کې د اف سی پر کلا وسلوالو ځانمرګي برید وکړ، پس نور وسلوالو ډزې پیل کړې چې اف سی ځواک سره تیرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دوی په وینا په دغه برید کې د اف سی ځواک یو سرتیری وژل شوی، دوه ژوبل شول. د فوز اماړي کو څنګه بیان او هلته فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید کې لس وسلوال چې برید یې کړی و ټول ووژل شول. د وژل شوو وسلوالو عکسونه او ویډیو هم رسنیو سره دوی شریکې کړي او په ټولنیزو رسنیو هم خپرې شوې دي. د برید ذمواري په رسمي توګه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د مارچ په 14مه ورته ډول بنو فوزی چاوڼې باندې هم وسلوالو دوه ځانمرګي بریدونه کړي ول چې پس د وسلوالو او فوز په وینا نور وسلوال چاوڼې ته دننه شوي ول. د دغه بریدونو لامل نږدې کورونا جمعتونه پرېوتي ول چې 12 ولسی وګړي پکې وژل شوي ول او 13 نور ژوبل شوي وو. د فوز اماړي کو څنګه آی ایس پی آر په دې اړه خپل بیان کې ویلي ول چې د وسلوالو سره جګړه کې 15 امنیتي سرتیری هم وژل شوي او 14 بریدګر یې هم وژلي وو. د دې برید مسولیت جیش فرسان محمد نومي وسلوالې ډلې منلې وو. د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو ټانګ ډی خان وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو بریدونه تیز شوي. بل طرف په دې وروستیو کې د فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات تون شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ته تاسو وګورئ د کوز جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې د مارچ په 14مه په بمی چاودنه کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند د ضلع مشر په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو چارواکي امین وزیر مشال ته ویل چې پولیسو د پیښې مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. د چاودنې ذمہواري لا چا نه منلې. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن په اعظم ورسک سیمه کښې بامی چودنې په نتیجه کښې د جمعیت علما اسلام ګوند ضلع مشر مولانا عبدالله ندیم سره څلور کسان پر هرجلې کړې دي. د بامی چودنې د هغې پیښې سترګې لیدلی حال د جمعیت علما اسلام میډیا سیل یو غړی مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
مولانا عبدالعزیز درغړ جماعت آئی پاکی دا پیشا مختہ رغلا چې بم چودنا وشوا نو پاکی د جمعیت العلماء اسلام لو وزیرستان ضلع امیر مولانا عبدالله ندیم صاحب او درس نور قاسم زخمیان شول جمل می د اشا وینه په دا ټیم کې دا پیشا مختہ رغلا چې بم چودنا وشوا.
د ضلع پولیسو ڈی ایس پی امین وزیر د بامی چودنې پیښې حال مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
مایک چکیم دی دغه خوته چې ایډي شوه نو په دغه کښې لفټ بروشه تحقیقات هم شیرې دي او هلته شواهد هم کښته کوي. ډېره مې په یوه کتاب وکړل او بقیا چکیم دي او افسونهګیا.
سویلي وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه کښې د بامی چودنې پیښې ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی.
مشال ریڈیو تاسو غوږی. د تورخم پولی تړل کېدو د نورو ترڅنګ د اغوان ناروغانو ستونزې هم زیاتې کړې دي. پرون په پېښور کې د ځینو ناروغانو کورنیو مشال اړې ته وویل چې هغوی د چمن په لار په ډېر کړاو او خپل رنځوران خپلوان چې دی هغه پېښور ته رسوي. دوی د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د تورخم لاره دي لږ تر لږه د ناروغان پر مخ خلاصه کړي. د تورخم لار د فروری له 28 د مسافرو او تجارتي ګاډو د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د مشر لوی خبریال فرهاد شینواری له ځینې افغانانو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا باور
نوم خان محمد دی. حاجی خان محمد
څوک مریض دی؟
وړه خیلی مریضان دی. کډه مې ده راغله خو د غوزو نن په موټر کې راغلی یو اته ساعته لس ساعته ته بلدک مایزال دی. پس بلدک نه درې ساعته ته کوټه دی. پس کوټې نه اته لس ساعته ته پېښور دی. دا ټول د مریضم په ګاډي کې پروخسته و په بلدک باندې راوړولو چې هغه ته دخول او خروج راته ویلو تقریبا بسته ورځ را باندې تیره شوله. د مې دې مشکل دی نو شاکت خانم ته ورغلو وینې ولا چې سینې لوړ دی 250 دی سکین سره لومات و نو اوس م دلته راوصله دلته د علایم داسې دي په غواکسو کې دلته راته وی چې موږ د 50 کلونو پورته بهر لوړ نه نیسو. بیرته هم راوصل ده ته اوس چې خدای څه فیصله کړو موږ به څه وکړو. نو معلومات نه کېږي والا خو پیسې مرو سو حساباته به نو پلان ونیسو چې کوم روغتون ته یسو.
دلته هم 100 روپۍ شپه لګي.
دلته هم شپه 1500 روپۍ کلدار دي خلاص که خلي د اتاک ا نور خرچه هم په ځان ده.
روژه ماتي کې څومره تکلیف یې؟
روژه مات خو خپل تیارونه چرشم راول تیار خور ملایي واک بل شی و بل شی و دیګ لرو نه دیګ بخور لرو داس.
نو څومره خرچه مو شو راغلی
چې ته دوزه پر راغلی یو تقریبا د 1,00,000 نه بهر کلدار دې موږ خاصه و خو چې دروازه خلاص شي د مریض ته خپل واسه پر به کار ورسو که خدای شپا ورکه ولا علاج کدا کنی بیرته بتونه د خدای څخه خوخه وغه بکیش. تورخم چې کلا وشي ته کابل پر یو غنټه مزل دی داسې څلوي 15 غنټه مزل دی. ډیر په تکلیف شو ډیر میګه موږ به خي خوب نه د کای په ګوډي کې ډیر په څالو رو بجې د کوټ نه رسوړو شو د گیس پاتنیم بجې په کور تر ورس
که نوم را توخله یو
ستر لوګر ولایت افغانستان زوی می بیمار ده.
څه بیماریا؟
هغه وینې کانسر ده. دلته شوکت خانم لوګر نه راغلو کابل ته بیا کابل نه ورغلو تورخم ته بیرته هغه ستاسو لوړ هغه ته څه ورته وایي لوګر ته لاړو. بیا څو ورځې بعد بیا هغه کوټه په لار راغلو زتي تقریبا کم از کم تر دغه ځای پورې یو 1500 پیدا شکتلی دی. دلته خو روزم ده خوراک څښاک زتي او خپله د ورځو تیارو شی اخلو بیا راځو دلته پخو زتي خورو. سخت خامخا سخت ده مسافري هر چا باندې سخت تیریږي. څوک خپل ځای ته پریشان یې که نه زمن ته څوک پریشان نه دا ټول انسانان لپاره لار خلاص ناروغ خو بیا بیخی اولیت کده کنه. یو مشکل خو دا کنه چې فرض مثال هغه ویزا اخستل تر ډیر سخت ده. دوم دا چې لارې بند سي کنه دلته راتګ مشکل سي چې کله ډاکټر سره ملاقات راځه کنه تورخم باندې یا بارډر باندې هغه ملاقات ګډ وډ سي ټول خراب سي ځکه هغه مریض خامخا وضعیت خرابوي.
منیب مور ما بیمار ده. شکر شوګر مریضی لري او همداسې وینه لخته ده.
نو دغه تورخم پوله چې تړل شوی د سره څومره مشکل کې
ډېر په مشکلاتو کې مونږ وجه شو ځکه چې کراغلو راتلو کې همداسې یو مشکل و چې ډېر په مشکلاتو راغلو او بیرته تلم نه شو. دلته مونږ اقتصادي مشکلات لرو او بارډر باندې بیرته خپل وطن ته هم تلی نه شو.
دلته هم کار ختم دی
و تک غواړو او بارډر بند ده. مونږ غواړو چې لاړ شو نو خپل وطن ته.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوګیا په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او چې په خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریضا به غارې دا لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټول مال خلک یې سی پورته کړی کلاشن کوف غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو وګورئ تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com هم دراس په فیسبوک په ټوئیټر انستاګرام هم دا ټول رپورټونه کتل شي، انځورونه او ویډیوګانې هم هغه د لارې تاسو کتل شي، په پاڼه باندې او په اپ باندې تاسو زمنګ خبرونه اوریدل شي، او فیسبوک د لارې تاسو ټول دغه لوستل هم شي. د رواني کړي نوې برخه تر اوسه تاسو د خبرونو لنډیز وایو. د پاکستان د فوج د اماریکو مشر لیفټنټ جنرال احمد شریف چودھری نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې په جعفر ایکسپرس له بریدروستو هندي رسنیو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جعلي ویډیوګانو لارې تبلیغاتو ته دوام ورکړ او نړۍ ته د ترهګرو تبلیغاتي ویډیوګانې وښودې. د محکمانی د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی هم موجود وو او ویل چې دا خبره ناسمه ده چې استخباراتي ناکامۍ له وجې دا پیښه رامنځته شوې ده. دا سال کې د پاکستان فوج د بلوچستان په بولان سیمه کې لمس شوې ګاډي ټول مسافر خوش کړل چې وسلوال بلتون بفالې ډرې بلوچ پریشن آر بي د مارچ په 11مه نیولی وو. دا پاکستان فوج وای د ټانک زلي په نډوله کې د اف سي ځواک پر خلا په وسبال بریټ کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي. د فوج د اماریکو ایس پی آر ادارې پرون تر پیښې څو ساعت وروسته بیان کوي وسبالو لومړی په کلا ځان مرګي بریټ او بیا ور باندې ډزې وکړي. فوج په ځوابي کاروای کې د لسکو مشکوک وسبالو او د وژلو دعوه کړې. مشال اړیو د دې دعوې نشي تاییدولی. د کوجن پیرسان په اعظم برسک په جمعات کې بمی چاودنه کې لګ تر لګه څلور کسان ژوبل شوي دي. خبر د جنوبی روسان د پولیسو مشر اسف بادر رسانه وته کړی ده. په چاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو مخکخ عبدالعزیز بخنه غواړم مولانا ندیم هم ژوبل شوی دی چې روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ده. د چاودنې ذمهواري چا نه منلې. دا خبر پښتون اتګار په سره په سیمه کې د مالګي خان اړیدو په پخ کې دوه مزدوران وژل شوی. دا خبره د مرستندوی او ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه وایند ویلال فزید نن مشال د لپاره لګیر بیان کې کړي. او نن په دوشتمه ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخملار د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل دا د لړ تړل کېدو له کبله یو خوا په زرګونه مال لیدونکو تجارتي لارې دوړ غواړو ته ولاړ دي، بل خوا یې د کابل او پېښور ترمنځ د مسافرو تګ راتګ هم ټکنې کړي دي. مشروع تاسی غوگی اساسی پام په نړیوال موضوعاتو په اړه باندې هم راغی په لور هم راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په روسی ټینګار وکړ چې پر دیش نکات ورزنی اور بندی سلاشی او خبرداري ورته ورکړ ک دا وړاندیز رد کړي نو واشنگټن به ور باندې لا زیات بندیز ولګوي. تب دا سال کې چې ماسکو د اوکرين په وړاندې د جګړې په ډګر کې نوري لاسته راوړنې کړې دي. پښتنه دا ده چې آیا روسیا به له اوکرين سره د اوربند لپاره د امریکا وړاندیز ومني. د مشال لودو خبر مرکزی سانګي مهمه برخه د یوې وړکې د میرستو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د خپل دویم دورې لپاره رئیسی د اوکرين او روسي ترمنځ د جګړې ختمولو هڅې پیل کړې. په سعودي عرب کې اوکرين د امریکا لخوا د دیش ورځو لپاره د سمدستي اوربن سره موافقه وکړه او لدې وروسته ټرمپ ویل چې د مارچ په 12مه امریکایي چارواکي ماسکو ته روان دي. آیا روس به دا وړاندیز ومني؟ نه، یو امکان دی، خو دا د مخکې نه اټکل شوې پایلې څخه لری ده. روسي شننکي سام گرین په یو بلاک پوسټ کې لیکلي چې ماسکو به په دې حالاتو کې خپل ګټو ته وګوري چې د اوربن ګټې به د دوی لپاره سوي. دلته درې امکانات دي. په کلکه ردول لومړی امکان دی. کچري د روسي عامه کړنو ته وګورو نو ردول د اوږدې مودې لپاره تر ټولو احتمالي پلان دی. پوتین او نورو روسي چارواکو په وار وار ویلي چې هغه څه چې ماسکو یې غواړي اوربن نه دی، بلکې د سولې جامع تړون دی. پوتین د 2022 کال په فروری میاشت کې اوکراین لاندې کول لپاره بشپړ یرغل پیل کړ. روس د جګړې د بندول لپاره تر هغې پورې چمتو نه ده چې د دوی خوخي کارونه ترسره نشي. د نور معاملو ترڅنګ په دې کې د اوکرين بي طرفي، د اوکرين فوج کمول او په کیف کې د حکومت بدلون یا د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له واکا لری کول لپاره یو روخانه لاره تیارول شامل دي. بل شرطه اوربن منل دویم امکان دي. هغه عوامل خي چې د اوربن وړاندیز د روسي لخوا بل شرطه منل خورا ناشونی دي. بل عامل کچری دا لندمحاله اوربن منلو په اړه فکر کوي نو کرملن ممکن وو غواړي چې په دې تړون خپل مهر ولګوي. د روس وفاقي شورا یا سېنات کې د بهرانو چارو کمیټې مشر کانستانتین کوچاف په ټلګرام لیکلي چې هر ډول تړون به زموږ په شرطونه وي نه د امریکې. د اوربن منلو دریم امکان مشروط کېدی شي. گرینی چې د کینګز روسی انسټیټیوټ پروفیسر او د اروپایی پالیسۍ مرکز مشر دی، په یو بلاک پوسټ کې لیکلي چې بی له شرطه اوربند منل له پوښتنې بهر ښکاري. روسیه ښایي دې پایلې ته ورسیږي چې اوربند د دوی په ګټه دی. نوموړي په لیکنه کې وړاندیز وکړ چې پوتین کولی شي دا ومني که چېرې هغه د خپلو اهدافو ته نږدې کېدو لپاره پکې لاره ورته وښکاري. ګرینی په لیکنه کې وایي چې د ماسکو اصلي هدف په اوکراین واکمني ده، او کېدی شي چې اوربند روسیې ته دا موقع په لاس ورکړي چې په اوکراین تر څه حده لاس بروي. د روسیې چارو کارپوه مارک ګیولوټی بیا دریځ لري چې پوتین یو سخت انتخاب سره مخامخ دی. مارک د برتانی سیاسي مجلې دی سپیکټیټر کې په یو مقاله کې لیکلي چې دا یو خوا د روسیې روان حالت د مخنیوي داوی کیږي، او په ورته وخت کې له اوربن څخه انکار کول به هغه غیر معمولی فرصت ضایع کړي چې ټرمپ دوی ته ورکړی دی تر څو خپلې لاسته راوړنې پیاوړې کړي. د اوکراین پنځمه برخه په لاس کې ولري، او لږ تر لږه په جزوي ډول له امریکا سره اړیکې ادې کړي. د مارچ په 12مه ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه د چټک پرمختګ لپاره خپلې هیلې بیا تکرار کړي، او ویل دوی نه غواړي وخت ضایع کړي او خلک ووژل شي. خو د اوربند وړاندیز ته د روسیې قطعي ځواب به هغومره زر نه وي لکه څنګه چې امریکا او اوکراین غواړي. خو تازه معلومات دا دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشروع ډول د امریکا هغه پلان ته غاړه ایښې ده چې د اوکراین سره لنډمهاله اوربند لپاره کړی ده. پوتین پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته ویل چې د امریکا وړاندیز مني، خو په دې لاره کې ځینې باریکۍ موجود دي، اول باید ورته توجه وشي. د نوموړي اشاره کیف ته د لویدیځو وسلو د ورکولو لوري ته وه.
مشال رادیو پخپرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال لري ته تاسې غوږی. په داسې حال کې چې ټولې نړۍ پام په اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرو اترو لور ته و، د منځنۍ اسیا دوو هیوادونو په خاموشۍ سره کار وکړ او سرحدي شخړې هوار کړه. دا خبرې اسانه نه وي، او یوازې د یو پل د معاملې هوارې شپږ میاشتې وخت واخیست. پدې کار سره دوړو هیوادونو تیرو وختونو تراخه هیر کړل او په وړاندې تک هوډیه څرګند کړل. آیا رښتیا به هم داسې وشي؟ په دې اړه د مشال لوی خبرې مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې مهمه برخې شاین بنیادی وړاندې کوي.
پراپور کې راغلی چې دا یو تاریخي لوزنامه ده، او دغه وجه دا ده چې درې کاله وړاندې د دې سرحد نیمایي نه یوازې لانجمنو، بلکې په کال 2020 او 2022 کې دغلته خونړۍ جګړې شوې دي، او دواړو خواوو ته پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. سو ونه وروستو چې کله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب د شخړې د هواري لپاره غونډه کېده، نو د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه قرغیزستاني سیال سودیر جاپروب یو بل ته لاس هم ورنکه. خو د مارچ په 12مه چې کلا امام علي رحمان د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید، نو خپل کوربه ورلا درې ځلا غېږې ورکړې، او د دودیزو نساګرو او موسیقارانو لخوا ورته هرکلی وویل شو. بل ورځ ورپسې دواړو مشرانو تړون لاسلیک، او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه سرحدي لارې سلور کال وروستو د لومړي ځل لپاره بیا پرانستل شوې. د کال 2020 څخه مخکې په پوله پیخې تر ډیره د ټیټی کچې شخړې وې، خو له دغې وروستو پکې د درنو توپخانو او ډرون الوتکو کارولو دا شخړه خونړۍ کړه، او دواړو خواوو ته درنه مرګ جوبلا واړوله. په کال 2020 کې سرحدي شخړې له 1,00,000 څخه ډیر خلک بې کوره کړل، او د بشري حقوقو د سار ډلې په خپل راپور کې د دواړو خواوو لخوا د جګړې د قوانینو څخه جدي سرغړونې په ګوته کړې. دا ښکاري چې دواړو خواوو ته د جګړې په نتیجه کې شوې بربادي د سیمې د دوو بېوزله هیوادونو ترمنځ دا مذاکراتو لپاره یو هڅونه وه، خو دا هر څه آسان نه وو. د قرغیزستان چارواکي وایي چې د یو پل د معاملې هواري شپږ میاشتې واخیستې، او پاتې پلونه لارې او جوړښتونه به دواړه هیوادونه په شریکه کاروي. په راپور کې راغلی چې د پارلمان لخوا د تړون د منظوري لپاره به لوړاندې هڅه کیږي چې مخالف اوازونه خاموش کړل شي. داسې وړاندې هم شوي دي لکه په کال 2022 کې د ازبکستان سره د نظری پلوه لږ جنجالي سرحدي معاملې سره مخالفت د جاپاروف رژیم لپاره لومړی اصلي ننګونه وه. د دې په جواب کې حکومت په پریکند توګه استبدادي بڼه خپل کړه، په لسګونو کسان ونیول شول او مخالفت یو سره کرخه وګرځول شوه. بل لور ته په تاجکستان کې د واکبن رحمان کورنۍ ته د خلکو لخوا د سرحدي تړون مخالفت ناممکن ښکاري، ځکه چې هلته په تیرو لسیزو کې سیاسي مخالفت په بشپړه توګه له منځه تللی دی. د راپور تر مخه کچری په مرکزی آسیا کې د استبداد جوړوالی یو رجحان دی، نو د هیوادونو ترمنځ د بهرنۍ مرستې بغیر زیاتیدونکې همکاري یو مثبت کار دی. دا به په راتلونکي کې ولیدل شي چې دواړه هیوادونه به په سرحدي سیمو کې د اوبو، لارو او پلونو نورې لانجې څنګه هواري، خو د ستونزو د هواري نیت موجود دی او د دواړو هیوادونو د دښمنانو څخه په ملګرو د بدلېدو عمل به د مارچ په 1 د تاجکستان په خوجند ښار کې د ازبکستان سره په یو بېساري درې اړخیزه سرمشریزه کې نور هم پیاوړی شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی. په داسې حال کې چې امریکا ته د پناه غوښتنې یو شمېر کیس لرونکي د کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي، امریکایي چارواکو ویل چې ممکن میاشتې وخت ونیسي چې دا پروګرام د عدالت د حکم په بنیاد په بشپړه توګه بیا له سره پیل شي. دا مهال په پاکستان کې یو شمېر افغانان دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی او اوس د کډوالو د پروګرام د ځنډیدو له کبله د خپل راتلونکي په اړه د بې باورۍ او اندېښنې سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمېر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي. د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاشتې وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل شي. واشنگټن پوسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11 په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل ښار کې په یوه سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ټرمپ اداره پلان لري د لاسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړې ونی مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه شوی د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې په برخه کې د خدماتو وړاندې کولو نوې مرستندوی ډله وګماري چې د محکمې د اسنادو لمخې دا بهیر به حد دیقل درې میاشتې وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې لازمی مودې په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام USRAP بیرته عملیاتي حالت ته ورګرځوي او احتمال شته چې دغه پروګرام په بیا پیل سره نوري برخه هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نخسي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان اندیښنې نورې هم ورزیاتې کړې دي. له دې ډلې یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
بایومیټریک او واکسین مو شوی، هر څه مو چې لرل مصرف شوی، د کور وسایل مو وپلورل، هیڅ هم موږ ته پاتې نه دي. الوتنې ته چمتو وو، تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوې وه. بالاخره ښاغلی ترامپ چې واک ته ورسېد پر موږ یې هر څه بند کړل. لیو لوری مو امنیت هم سم نه دی. موږ غواړو چې زموږ کیسونه بیا پیل شي او دا بهیر د تیر په شان چې نور خلک ولاړل موږ ته هم پیل کړي.
په پاکستان کې میشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی ټو دوسیه لري هم ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو خوشینونکی حالت دی او د نن ورځې انتظار په ډېر زیات سخت وي، ځکه موږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپله کوو. دا څلور کاله موږ لپاره ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته د جنوري په میاشت کې د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړاو ویلي کوم افغانان چې هغه هیواد ته لېږدول سوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارزول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لیفت بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتي پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 60,000 اس آی وی یا د کډوالو ځانګړي ویزې او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدېدل پکې شامل و لري کړي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې گزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې، د پی ون پی ټو او اس آی وی په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د کرخه پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو،
بډوی
په درو بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
مشال ته تاسو غوږی د مارچ په 14 په خوست کې یو سوداګری شرکت له سلو بیوزله او غریب کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د برنامې تابع کوونکو ویل چې دا په افغانستان کې د بیوزله کچه چې دا هغه لوړ ده، نو دوی خپل امکاناتو ته په کتو یو شمیر بیوزله کورنیو سره د دا ډول د مرستو پروګرام لړۍ پیل کړې ده. بل لور ته بیوزله کسان په دې مرسته خوشحالي سرګند کړې ده چې تفصیلی د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو
په خوست کې پروژه کې له غریبو او بیوزله کسانو سره د خوراکي توکو د مرستو په دوام یو خصوصي سوداګریز شرکت سلو دا ډول کسانو سره د خوراکي توکو د بستو مرسته وکړه. د برنامه د منتظمینو په وینا په هیواد کې د بیوزلۍ لوړې کچې ته پوکتو دوی د روژې په روانه میاشت کې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په ورته توګه د مرستو د ویش برنامې لري. د یاد سوداګریز شرکت مشر شهاب الدین شهاب مشال روړی ته وویل
دغه غریب او بیوزله کسان چې دي دا د موږ همکار ملګرو قومي مشرانو سپینګیرو او د بنفوز اشخاصو له خوا چې واکین مستحق په ساحه کې د خوستولو ولسوالۍ ته شامل دي. مسله د هر ولسوالۍ د هر ساحه غریبي وزله مو په دې پروسه کې شامل کړی دی او د هغه ته د موادو توزیع پروګرام رسمن له خوسته اغاز کړی.
په ورته توګه بیوزله کسان په ځانګړي ډول روژې میاشت کې دوی سره دا ډول مرستې اړینې بولي او زیاتوي د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کورنۍ خوراکي توکو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوست دوه تنه اوسیدونکو معلم جان او احمد یار وویل
دا د روژې مبارک میاشتو دا بی وزله غریب خلق دی او موږ د نور تجارتونو د غوښتنه کوو چې د خلکو سره د غریبو د بی وزله خلکو سره مرسته وکړي.
او دا مرسته تقریبا موږ د کورنۍ فامیل 13 نفر یو او دغه 50 کیلو وړه دا غوړي سامان موږ تقریبا د 100 اندازه 15 ورځې شي موږ د ولایتي مسؤلینو او نورو تجارانو مسؤلینو نه غوښتنه کوو چې د افغان افغان مظلوم ولسو لسنیوي وکړي.
د خوست اوسیدونکو بیا د لندمحال مرستو پر ځای لنړیوالو بنسټونو اړوندو ادارو سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خلکو د اقتصادي ځان بسیاینې په خاطر هغوی ته د کار دایمي فرصتونه برابر کړي. د خوست یو اوسیدونکو هجرت وری ویل
مؤسسه حکومت باید د افغانانو لپاره داسې کار وکړي لکه شرکتونه جوړ کړي چې ترسو د زمونږ د خیوات د ځوانانو چې په غوږ کې مصروف وي تاسو چې خپل کورنۍ چې دی په خپل سر ته ورسوي.
عموما پروژې میاش کې د یو شمېر نور اسلامي هیوادونو په شان په افغانستان کې هم ځینې پانګوال او د خیر ښېګڼې بنسټونه خپلو امکاناتو ته په کتو بېوزلو سره مرستې کوي، خو په افغانستان کې د بېوزلۍ کچې ته په کتو یې په دې مرستو اړتیاوې نه پوره کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو ویلي سږکال د بودیجې د کمښت له امله به تر 2 میلیونو ډیر اړمن افغانان له بشري مرستو بې برخې پاتې شي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات پا ویډیوی بنا وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږنی سیدنی سملې پرون د هغې منصوبې پر ضد قرارداد په ګډه منظور کړ چې په دریا سند نهرونه تړل کېږي او جنوبی پنجاب ته به اوبه رسول کېږي. قرارداد وزیر اعلی مراد علي شاه وړاندې کړ او وی ویل چې د سند په دریاب د زرغون پاکستان په نوم د اوبو منصوبې جوړول د هغوی د صوبې د خلکو د اوبو د ترورو په معنی دی. دغه ورنځ چې دا اوبه له خیبر پختونخوا، پنجاب او بیا په او بیا سند ته بهيږي. نور تفصیل غلام غوسرا کوي.
د سند صوبایي سمندر په پنجاب کې د نویو نهرونو جوړولو د منسوبې په ضد قرارداد منزور کړو. دغه قرارداد د مارچ په 14مه په دریای سند د چولستان کینال په شمول د شپږو نو نهرونو د منسوبې خلاف د سند صوبایي اعلی وزیر مراد علي شاه وړاندې کړو چې د سمندر د حکومت او حزب اختلاف غړو په شریکه منزور کړو. په دغه قرارداد کې وښتنه شوې ده چې د 1991 د اوبو د تقسیم په لوزنامه دی مکمل عمل وشي او د صوبو ترمنځ د اوبو منصفانه تقسیم دی یقیني کړی شي.
This house categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River.
دا اسمبلی په دریای سند د چولستان په شمول د شپږو نویو نهرونو جوړول ردوي او دا غیر قانوني او غیر آئینی غني او دا نیخ په نیغه د 1991 د اوبو د لوزنامې سرغړونه غني، کوم چې د ټولو صوبو ترمنځ د اوبو د وسیلو منصفانه تقسیم یقیني کوي. او دا اسمبلی د چولستان کینال د جوړولو په اړه د هر پلان او کار د ودرولو غوښتنه کوي.
activities or work related to construction of the Chulistan canal.
د سین حکومت دریز لري چې دوی ځکه په پنجاب کې د نوي نهرونو د منسوبې مخالفت کوي چې د دې ګټه به یوازې پنجاب صوبې ته رسی او د سین صوبې په دې کې ډیر تاوان دی. په پیښور کې خبريال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي د نوي نهرونو په منسوبه کې یو خواته سین صوبا تحفظات لري، نو بل خواته په پښتونخوا صوبا کې هم په دریای سین د جنوبي ضلعو لپاره اعلان شوی نهري منسوبې د ډیر وخت نه د ځن ښکار دي.
دا غي خیال دی چې کله پنجاب کې مختلف ځایونو کې شپږ مختلفو نهرونو کې چې دی دریای سین او بچی دی هغه اشاره کړی شي چې دا راشي نو دا به نور هم کمی اوب او د پارټي چیر مین چې دی بلاول بوتو زرداری هغه خو باقاعده دا ویلي چې دا د سین د خلکو لپاره د ژوند او د مرګ سوال دی او اوب د خیبر پختونخوا دی اصل کې ولې چې د دې د ګلیشیر زو دی د باران اوب دی په جنوبی ازلو کې چې دی ډیر زمکه په دیوږي بنجر دا چې هلته وبنښتا او دا غي پوجا د چشمه رائټ بینک کینال او لیفت بینک کینال چې دی منسوبي هم د ډیرو مدونه د کلونو نوم دغه سي پاتې دي. غم نه جوړیږي وفاق چې دی هغه کې هم دلچسپي نه اخلي. ډیر شکارو نه زیات شو چې هغه د پاره بجټ کې سره رقم مختص کی خو بیا په هغه باندې هم څه کاروبار نه کیږي.
یاد دی وی چې د فروری په 15مه نیټه د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز او د پوز مشر جنرال عاصم منیر د گرین پاکستان په نوم د هوې منسوبې پرانیسته کړې و چې پکې د جنوبی پنجاب د زمکو د خړوبولو لپاره د نویو نهرونو جوړول هم شامل وو. د هغه پرانیستي پر مهال د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز ویلی وو چې د گرین پاکستان په نوم دا منصوبه د ټول پاکستان په ګټه ده. خو په سند کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی وو چې دا منصوبه دوی نه مني او دا به د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې راپورته کوي.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اورېدلی شئ.
مشر ته تاسو غوږی دروانه غړی اخیری رپورت په لور تاسو پام را ګرځو. د مارچ په 13 په اسلام آباد کې د پاپولیشن یا آبادی شورا لخوا آبادی زیاتېدو د مخنیوي غونډه کې د هیواد بیلابیلو سیمو خبرانو ته ویل شول چې هر کال په هیواد کې 1000 میندې د ماشومانو په پیدایش کې مري. د دوی په خبره په پاکستان کې د آبادی کې د زیاتېدو اشاره د ایشیا په سویلي ملکونو کې تر ټولو زیاته ده. د دوی په خبره په ټول ملک کې د آبادی کنټرول کولو لپاره مناسب سہولتونو نشتوالي له وجې دا مسله ورځ تر بلې زیاتېږي. نور تفصیل له د سوات نه د مشرانو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
اسلام آباد کې د آبادی او وسیلو پاړه کارکونکو د حکومت سره شریکه ټولنه پاپولیشن کونسل لخوا جوړ کړی شي غونډه کې د ملک بیرابیلو سیمو تر سلویختو پورې خبریالانو ته ویل شول چې پاکستان کې په تیزی سره آبادی زیاتېدو سره ګڼ شمېر مسلې او ستونزې جوړیږي. د دې ادارې میډیا ترجمان اکرام الرحد وایي چې پاکستان کې د آبادی کنټرول کول لپاره مناسب سہولیات او طبي مرستې ورکوونکي نشته، چې له وجې هر کال 1000 ښځې مور جوړېدونکي مري. دغه رنګه هر کال 80,000 ښځې چې نه غواړي ماشومان پیدا شي ماشوم ضایع کول لپاره پیرابیلی طریقې اختیاروي.
ہمارے پاس فیملی پلاننگ کی سہولیات میسر نہیں ہے، تو لوگ جو ہے نا آبادشن کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں فیملی پلاننگ کے لیے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں
سمسره د خاندانی منصوب بندي لپاره سہولیات نشته، نو خلق ماشوم ضایع کول دغه لپاره کاروي. په پاکستان کې 15% واده شوی جوړي غوړي چې خاندانی منصوب بندي وکړي، خو هغه سره سہولیات نشته. نو دغه وجه کچره خزا مور جوړي جون کی وي، هغه په غیر محفوظه طریقه ماشوم ضایع کولو طرف ته لاړ شي. مو چې کوم شپیره جاری کړی دا باید دغه هم کوا دا، ځکه چې ډیر داسې کیسونه ریپورت کیږي هم نه. مو ته ټول نه زیات کار په دې پکار دی چې خلک کې
اہم اس بات پہ کام کرنا ہوگا میڈیا کا، کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائے.
اونڈا کے شریک پیخور خبریار اکرام اللہ مروت چې د ریډیو پاکستان پیخور سانګې پروډوسر دی ویل چې د زیاتې آبادی له وجې ګڼ شمېر ستونزې وي، او بیا د خیبر پختونخوا په کلیوالو سیمو کې د کم ماشومانو پیدا کولو ګڼ شمېر وجې دي چې پکې ناپوهي هم شامله ده. دا کې خبریالان او په خصوصي توګه مقامي ژبو کې ریډیو ډیر ښه کردار ادا کولی شي.
زیاتره بچی دی د پاره راوړي چې هغه زیاته ګټه ورته وکړي، زیات روزګار ورته وکړي، کور ته آمدن راولي. خو تاسو ماته دا ووایه که یو مور لس بچی پیدا کړي، نو آیا د لسو بچو ته به د خوراک پوره کی په لرې پرتو علاقو کې دی؟ به هغه بچو ته تربیت ورکړي، دی ته به وزګار وي؟ آیا دای به په خپل هم د دې قابل وي چې د بچو ته خوراک پوره کی؟ آیا د دې خپل خوراک هم پوره دی؟ آیا دې هم تعلیم یافته ده؟ آیا دې هم دومره تربیت حاصل کړی دی چې دې د ماشوم په کې په دې شی باندې چې د دې ښه تربیت وشي؟ نو ضرورت د دې خبرې دی چې ریډیو استعمال شي او په آبادی متعلق پروګرامونه وشي، په دې باندې سیړنې رپورټونه نشر کړي شي.
د هم ټی وی پیښور څنګه مشر طارق وحید په دغه محل مشال ریډیو ویل چې آبادی کمولو لپاره خلکو کې پوهه راوستلو سره حکومت هم ذمہوارول پکار دی چې دې اړخ ته توجه ورکړي، ځکه دا وخت که د پاکستان آبادی سکم 25 کروڑ ده، نو کال 2050 کې به دغه آبادی دوه دومره شي.
آبادی چې کوم د دې تیزی سره کوم دغه روان دي سره ګڼ شمېر رسونه مسلې رابرسره کی پای ګرځ دوه درې د پناه کوم یو خو د صحت مسلې دي، بل د نیوټریشن غذایت زمونږ د ماشومان زمونږ د نوی نسل هغه خوراک هغه شان پوره کیږي، داغي د وجه هغه ذهني هغه شان ته ګروت نه کیږي، هغه کا شان صلاحیتونه را بیدار کیږي، دای پوجو باندې هم ډېر مسلې رابرسره کی رہی، په ژوند کې مخ کې، په تعلیم کې، په مړی ژوند کې. دا شان انفراستراکچر چې کوم دی زمونږ د کلو زمونږ د خارونو خاص کر هغه تبا تباکی کی لگیا ہے ڈرین سسٹم ال دناشتہ د نکاسی اپ د سپلائی سسٹم جکم دا تباکی کی دی کی سشک نشتا چ دا وس پورے دریاست ترجی نہ دا کتا سو کورے پ این ایف سی ایوارڈ تقسیم وس ہم دا آبادی پ بنیاد باندې کی گیا ہر صبح دا کوشش کی خپل آبادی نورم سے وکما او زیات نہ زیات شو کما چ ما تب این ایف سی ایوارڈ کی حصہ زیاتہ ملاو
تبادی کنٹرول کول غونډه کې د خبريالانو په دغه اړه تجویزونه واغسته شول. غونډه سابیا کوونکی وای چې دا کې به قابل عمل تجویزونه قانون جوړونکو ادارو ته ورلیږي او د آبادی او وسیلو ترمنځ بیلنس په اړه به پالیسۍ جوړولو زور راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.